دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبریږي چې و کلتوري او فرهنګي خبرونه ده. خو تر هغې مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خوست امنی قومندان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د خو سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو خدل شوی ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قومندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیري ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسیده.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبرې شوې خبر پانه کې جنرال باباځای هواد ولست یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څوار لسورزی مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو. لاغي مخ کې نوموړی د خوست امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شنیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګنده ونی کړی تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوی. نوري د یک شنبه پورس د پینزو مړو د موندلو خبره کړې و. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې پاړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایرانی پوځیان و 50 افغانان سین ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سین څخه په وتو بریالي شوي او 15 نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سری وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوې. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خارې یو شمېر اوسېدونکي ویرولې او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلي یا ویجاړۍ لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنګ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتره کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي څو په لیبیا کې د پلازمېنې ترابلس په نیولو کې د جنګ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویې ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز له 900 تر 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پاوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ سیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بتره کړې. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي، خو د پوینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي و روسی کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه و خوډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په ترابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي، خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګه ولاړ دي. دا خبرونه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ساده راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې خبرونه مو واوریدل. وسره زو څو ریپورټونه ته تیر شپه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازای او درې نور پولیس د دې ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم په سیمه کې په یو بومي چاودنه کې وشل شوې دي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
تیر شپه ایوا وجاو څلور دقیقې د پښنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای او درې نور پولیس د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زین خیر قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادای رادیو تو ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر وی امنیتي پستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت او روانو چې په دې سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازای، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوی دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازای، د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازای هیواد او ولس ته وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوه سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې تجمنتیا په ډاګه کړي، خو مقابل لوري تل د سولې لدې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خو سوالی کې څه هم د پیښې مسؤل طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه نه اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازای یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر په توګه دنده ترسره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په درنو او خطرناکو کارونو بوختي. دا د ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بام لویدلې چې وس په غبرګو بخو مایوب دی. حبیب الرحمن تاثیر نه وزي د کریم الله کې سره سره شریکي، بلکې په غزنی کې مو د ماشومانو له وضعیت هم خبري.
دا تاسو مایوب داسې له بام راولل ولا دې ډیر پازا بیرته اسلاسونه خوګی پیو درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه را لویدلی، مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د را لویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5م ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي.
نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزه.
اوس دلته په غزنی کې څه کوې؟
ورشم.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور وروڼه خوندې لري؟
کسره وروڼ.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لري؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي.
او
ولې؟
دا داسې مایه به داسې لبام راول.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخانې ته نه لاړې؟
نه یم غلې.
ولې؟
نه پیسې.
دا په لکڼو چې ګرځي وسایې؟
والله ډېر پازا بیرته اسلاسونه خوګی پیو درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کراچوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکوټ بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
5000.
نو دغه 5000 بیا پر کولای شي؟
والله څنګه پر کې سوکا سوکا.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سمکي.
مکتب ته په دغه ادرس دې کولای شي؟
او
تو خمای به له کور تر مکتب په څومره وخت رسیږي؟
2 ساعت. دا خپلم دا له سبجه تورس په 8 بجې ورور.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د پرنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوختې. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي،
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ تر سره کړی ده. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 500 نفر شاقه، پرخطره او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت له 309 ولسوالۍ یو مخ د طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزونه محاصره او یا یې هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو له دې امله یې ډیری ماشومان له ښوونځیو لرې یا هم په درندو کارونو بوختې او یا هم د بیکارۍ له امله په بد حالت کې ژوند کوي.
جوان
طریقه پولیس مو جو شوی دا تا کارو سیستمه هدا کې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري مخکې لدی چې زما همکار د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کی د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د امریکا او روسي ولسمشانو پرون پنځشنبه د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او روسي ترمنځ وسلو د کنټرول د مهم تړون د اعتبار موده پای ته رسیدلی. روسیه د نوی تړون لاسلیک ته چمتواله خودلې، خو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره غواړي چې په نوی تړون کې چین هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کورونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیه د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ترامپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ. او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ترامپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیا نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دو اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولی چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځون کې به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 5 کلونو لپاره تمدید نه کړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیه د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ترامپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ترامپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په اوومه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,01,116 او د مړو شمیر 1,065 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,500,000 او د مړو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سپینول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو، او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانونه واورئ.
دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو،
او په ورېښمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل په غږ د هغه نظم واورئ.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر په خلک کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې په 300 کال به دی عمرونه به کم از کم
ل کاغذی ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمکه پراته دی چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دی چې پرې لیکل نکېږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همداسې وکړل، ل یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کې دا رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونه کې دا دینه استفاده کې دا. هغه وای کاغذي ونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
زنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر تر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دا ونی پیدا کیږي. عموما دغه سمځي کې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړ سوکی کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو موږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چی شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده بخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یوه وجودي اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب ډیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دي. اوس ګوره په وجودي تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا هم نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
وړاندې کړم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره تا مخکې کوله که هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلي د بل زته ته د مډرنزم په اړه بیخي یوازې يم ویرې شم ډیر
بیخي یوازې يم ویرې ګم ډیر
حواله سونه راک مړ بسم
حواله سونه راک مړ بشم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي دا غه شعرونه بلش تجریدی بڼه لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نسی ځینې اخیستی مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی دا غه شعرونه دي خلک وایي وایي دا غه شعرونه کول محال دي بیا یوه معنی هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګه شاعران
همدلته ما پوښتنه هم کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړي شي موږ یې د شاعرۍ د لاغښتلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړي شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظري مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرح نه ورباندې کیږي. ها دا وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحثو سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب اړتیا
ده. زما پوښتنه هم همدا وه که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه هم ورسره کوم چې تاند خو زه که پیژنم د یو لیکوال د یو شاعر د یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اورېدونکي دي او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ورمعرفي کوئ؟
ډیره مننه استاده. تاند یو دېرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې.
او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړی ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غوښتل چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتله. مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پراتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خبرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خبرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی. هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې د ما د ژباړو او د لیکلو خپلو 55 ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسې مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت هم تاسې لیک کوو کنه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هر ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي. او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه ته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر. زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې 55 مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مرک دالا نا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاذین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډېر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد، دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د 13 او 8 کالو رئیس استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او خا از من غوړیدون کې په مصطفی لوسه کې چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوي سترګي اننګي شونډي څوي دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پر د مسکا کوترې ناستوي
تل پر د مسکا
تل پر د مسکا کوترې ناستوي تان د زیارتونه دي مخونه دي واه واه ساده په یاد زما ډیر نه دیسه
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه ساده د یو څو ناولونه مې ژباړي دي ساده د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده هم دا شان د یواز د ذاکر نه دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علام مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تانسه په دغه برخه کې دي با قاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه ز ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وختېم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته تصدر کړل او ته پښتو ته تصور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړو دمه راته ویل دمه تخلو سره او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی لو او په خېبه خور ډکه یو جول چشمه وی چې غازی سیال سه وی چې د ډیر شو کال نه مخه پسترږي دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلی کلی دی او څه باړل دي دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګیست عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د لپاره بیا ستي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمند زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نروسته دی زما اثر وساتي. دا د ټولو پښتنو دی د هغوی په حق دی.
ډیر مننه پوهنیار ګلرحمن رحمانی. یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
انتانونه. د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بله سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د اوسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایه کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې. د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله. یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل: ډاکټر صاحب،
همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل آینه کې اوچا تکړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه يم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په 12 بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننه ووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه را واخیسته. نږدې یوه نیمه یا 2 کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3,300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې 10 ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند مور کی صدقه غنم دے ک دانه د داد سول پیداوار دے دا په منډ نه ختمیږي دی او کور د شور کی صدا دا په جنگ نا ولیکيږي دا په مین مانځي کیږي دا پختو د تاسو ګوري دا پختو د تاسو ګوري په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي تاریخونه ته شرمیږي د انسان لمړو ډکا د حیوان لمړو ډکا تاسو چا دا اوریدلې تاسو چا د خپل کړي دا کمړه که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده دا کاروان دی د وختونو دا کاروان دی د وختونو د غټ شور راتیریږي د لوی زور راتیریږي څوک د چا آواز ته غوږ شي څوک د چا خبره واوري ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم بس خو چغې دي وباسو د هر کور راتیریږو د لوی زور راتیریږو دا که وینه د تړون دی دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دی رور د رور سره په شر دی زوی د پلاره زورور دی د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی یار له یاره مرور دی مودی کیږي یو ځای نشو څوک که لر دی او که بر دی چې بدبخت دی نو خوار دی بس که خان دی زورور دی دا که مینه ده خور دی دا که مینه ده خور دی مونږه دواړه پکې سوزو مونږه دواړه بې باوره مونږه دواړه نا خبره تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي خاپیرۍ شي له نظره رڼاګانې هم بلا شي توراباند د خار باچا شي بیا د چا په بل چا ناز وي بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي دا که رنګ دی که تصویر دی دا که رنگ دے که تصویر دے بس گڑلے مو تقدیر دے چرت سپین دے چرت تور دے سوے شت دے سدے شت دے پا ذہنون مرا خور دے والا رنگ اے بے رنگا دوالا مخ اے بد رنگ مونگ پی بیا ہم مینی گو مونگ پی بیا ہم خپکی گو مونگ پی بیا ہم خوشالی گو دا ٹول زلو نا دا کتو دی گریوانو نا دا کتو دی چا دا حسن قدر خرس کو ایمانو نا دا کتو دی دا موسم دے چی بدلی گی دا موسم دے چھ بدلی گی لذہنونو نا راوزی لخوبونو نا راوزی پا دی ویڑ کائنات خور شی سا ہوا شی سا باران شی سا گلائی شی سا توپان شی مونگا ٹول ورطا ولاڑیو مونگا ٹول ورطا لمدیگو مونگا ٹول ورطا گڑیگو ترخپو ٹول لامد لامد شو بس پا خپل اوخ کو ترشو کو دشو کو ترشو لہ چان خبر نشو دا خپل زان خبر نشو بیا ٹول عمر لخزان وی دا موسم بیا نه بدلیږي لنډا دا کدا کتاب دے لنډا دا کدا کتاب دے دا د کم ټکو جوړ دے دا د کم سړی نه صاحب دے دا د کم مذہب کتاب دے چا چا کړي دا حساب دے نه د دین نه د سادین شو زلیخه مو پیدا نکړه شنو خالونو نشیان کړو سلیقه مو پیدا نکړه د یارانو سره ژوند دے د مارانو سره ژوند دے په میله کې تماشا دا مار نولې هیڅ چا ګډ نکړو د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي قصہ لویا نا وڑا دا قصہ لویا نا وڑا دا دے ورور مقدمہ دا دے خور دا خلے خیرہ دا دھر چا سر دوکا دا زک لارم اگدا دا زک لارم تیار دا زرکی سپین آئینا دا زنگ و خل دا گند دا جون جون ندے گزار دا چھ میوبل تاسر دا 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 جون دا مور قصہ دا که غنم دے که دانا دا دیو کور د شور قصه ده دا پا منده نختمیگی دا دا سول پیداوار ده دا پا جنگ ناولی کیگی دا پا مینه منزی کیگی
دا که مینه دا خور ده مونگ دوار پا کی سوزو مونگ دوار بی باورا مونگ دوانا بی خبرا داد جوند دا مور قصه دا که غنم ده که دان دا ختمیگی داد سولے پیداوار دے
دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا